د افغانستان ولسمشر نن د یو جګپوري پلاوي په مشرۍ ننګرهار ته ولاړ. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي محمد اشرف غنی به په ننګرهار کې له پوځي، ملکي او کلتوري مشرانو سره جلا جلا وګوري. ښاغلی غنی به د ننګرهار د سفر په ترڅ کې د 15 ښوونځیو ودانۍ هم پرانیزي. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د سبانې 500 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه وسلوال تېره ورځ د کندهار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه مهال ووژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي وو. په بلخ ولایت کې له پولیسو سره د یوه غیر مسؤول وسلوال قمندان په نښته کې 2 وژل شوي او 15 نیول شوي دي. د بلخ د امنیت قمندانې ویندوی عادل شاه عادل وی د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس ځانګړو پولیسو تېره شپه په مارمل ولسوالۍ کې پوځي عملیات وکړل چې د غیر مسؤول وسلوال قمندان له مقاومت سره مخامخ شول. په دې پیښه کې د دغه قمندان د نیول کېدو ترڅنګ د هغه 2 کسان وژل شوي دي. بله، د واشنگتن پولیس وایي د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ترامپ د پلویانو د یرغل پر مهال 4 کسان مړه شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلي چې یوه میرمن په ډزو وژل شوې او 3 نور هم د بیړني روغتیايي وضعیت له کبله مړه شوي دي. ټویټر، انستاګرام او فیسبوک پرون چهارشنبه ول د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اکاونټونه په موقت ډول بندوي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري په همدې ځای د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. په راتلونکو 2 کې تاسو د مخکخو ښځو پروګرام اوریدلی شئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
مخکخي خزي
السلام علیکم. د ازادي رادیو نیوز خبرونه ته شراغلاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام 0.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زملالي بشیر به پر مخړم. نن په دې پروګرام کې زموږ لومړی میلمانه هدا مبارز د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ده. دا د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ شوی او اوس د حقوقو د پوهنځي محصله ده. د همدارس د څلورم سیمستر د لوپټي ټولنې مرستیاله ده. هو دا مبارز همدارس د اصلاح د ځوانانو د فرهنګي ټولنې د شذینه برخې مشره ده. ل دې سره به په یو څو شیبو کې خبري پایل کړو. هو دا مبارز همدا اوس را سره پرلی کده. هو دا جانی خبرونه ته شرغلاست.
ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ. زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنو همکارانو ته ټول جنو ریډینګ ته وړاندې کوم.
ډیر مننه چې لازادي رادیو سره خبرې کوي او وخت مو استلی دی. هدا جانی، تاسو خپل لوړې زده کړې د انګلیسي ادبیاتو او همدارس د په حقوقو کې کوي. د دغه زده کړو په کارولو سره په کومه برخه کې زیات کار کول غواړي؟ دا چې موږ پوهیږو چې تاسو د شتو د حقونو لپاره هم کار کوي، په هغه اړه به یو څه معلومات راکړي.
ډیره مننه. زه خپل د دغه زده کړو په مختلفو برخه کې کار کوم. زما هدف څنګه چې د انګلیسي ادبیاتو نه فارغ یم، نو زما هدف دا دی چې زه د انګلیسي ژبې چوس یو نړیواله ژبه ده، د پرمختګ ژبه ده، نورو خلکو ته وړاندې کوم او ورته ځکم. بل دا چې زه د حقوق علم غواړم چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار وکړم.
اوریدونکو، تاسو د هدا مبارز خبري اوري. اوس د ازادي راډیو اونیز خبرونه مخکښ شې روانه ده. له دوی سره به خبري کوو. هدا جانې، تاسو د څلورم سیمستر د لوپټي ټولنې مرستیاله یاست. دغه ټولنه څه کارونه کوي او د لوپټي ټولنه څه وخت رامنځته شوې ده؟
د لوپټي ټولنه د شاوخوا یو کال کېږي چې موږ رامنځته کړل، او د مختلفو برخو کې خو په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې ډېر زیات کارونه کوي. د هغوی د حقونو په برخه کې کار کوي. مثلا ځینې ښځې چې ښوونځي ته کورنۍ اجازه نه ورکوي، موږ کوشش کوو چې کورنۍ ته اقناعت ورکړو چې هغوی ښوونځي ته پرېږدي. همدارنګه د هغوی کوم انجینې چې د زده کړې لیوالتیا لري، د لوړ البته د لوړ زده کړو او هغوی ورته لاسرسی نه لري یا زمینه ورته نه ده برابر، موږ هڅه دا کوو چې هغوی ته زمینه برابر کړو تر څو چې لوړ زده کړې وکړي، مختلفو پوهنتونونو ته په تخصیص سره وړاندې کړو او زده کړو زمینه ورته برابر کړو. او بل طرفه هغه خزي چې په لاسي صنایع زده دي او په دې برخه کې کار کول غواړي، مګر زمينه او تنه برابر موږ هڅه کوو چې ترسو هغه زمينه برابر کو او د مختلفو پروژو لپاره هغه ته کار وکړو. په دې برخه کې کار کول هغه خزي چې عدالت ته لاسرسي نه لري، په دې ویر کې دي چې دوی ته انصاف نه ورکول کېږي، د دوی غږ به څه نه وي. په دې برخه کې موږ هغه سره مرسته کوو تر څو چې د قضایي او دولتي ارګانونو سره په تماس کې تر څو خپل حقونه لاسته راوړي، ځکه چې د ښځو په برخه کې ډېر ځلې ښځې د عدالت نه لرې پاتې شوې، په ننګرهار کې بیا په افغانستان کې. موږ هڅه کوو چې هغوی ته دا جرأت ورکړو، دا ورته زده کړو چې تاسو غږ اجمنه اورېدل کېږي او تاسو حق درکول کېږي، خو په دې شرط چې تاسو خپل غږ پورته کړئ.
او دغه ټولنه آیا په نورو ولایتونو کې هم شته؟ او ستاسو ټولنه څومره غړي لري اوس؟
اوس شاوخوا خو زموږ ټولنې 50 تنه غړي دي اوس، ځکه چې دا نوې رامنځته شوې ده. نو په دې خاطر موږ نورو ولایتونو ته نه ده غځولي، یوازې فعالیتونه مو تر نظاره پورې محدود دي.
هو تاجان یزموش اوریدونکو به هم له تاسو څخه ځینی پښتنی لري. لومړی اوریدونکو اخلم، ازادي رادیو ته مهرباني وکړي.
نن می محمد اساده پښتنه می ده پښتنه ده چې دا د دې تر اوسه کوم خدمات کوي، دا کوم شات چې کناته کورنۍ نو سره کوي، نو هغه دې څه کولای شي په کوم طریقه ژوندۍ ته یو کار ته حاضرولای شي؟ دا پښتنه می ده. بس
ډیر زیات مننه ایثار ورته بزدوسی وایم چې څنګه چې موږ ټولنه افغاني ټولنه د اسلامي ټولنه ده، خو متاسفانه په افغاني ټولنه کې بیا په لږ اندازې تر یو کچه پورې اسلامي احکام ته شال ګرځول شوی ده. لکه څنګه چې انجونې په اسلام کې هم د حق د زده کړو حق لري، مګر افغانان دي زیاتره افغانان چې په ځانګړي توګه پښتانه هغوی ته اجازه نه ورکوي چې زده کړې وکړي. نو موږ همغسې په څرنګه چې اسلامي آیاتونو په قرآني آیاتونو پر بنا او خپل حق ورکاو شي، موږ هڅه کوو د قرآني سره کینو قناعت ورکو، او کله چې تاغه کې یو غوړی چې ملای مامانو نه غوړی چې غیته په خطبو کې د جمعې پر ورځ باندې همدارنګ په هر ورځ دیته د خزه د حقونو په اړه وغږیږي، به خاصه د خونې روزنی په اهمیت دوی پوه کی چې دې ته ارتیا لري چې باید زده کړو. نو په دې غلاره مونږ کولای شو چې هغه ته قناعت ورکړو، او زموږ افغانان هم قناعت کوي. مونږ سره زیاتره کورنۍ ته مونږ قناعت ورکړې دي، او لنی کمرغه چې انجونې اوس کولای شي خپل زده کړې وکړي، زیاتره برخه کې مونږ کار کړی.
هدا جانې، تاسو د دغه کورنۍ سره آیا په دې اړه هم خبرې کوئ چې د نن زمانی او اوس اثر غوښتنه هم دا ده چې باید د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره د ټولنې ټول اوسیدونکي زده کړې ولري او د ټولنې په پرمختګ کې ګډون وکړي؟ یعنی د افغانستان د پرمختګ لپاره دا ډیره مهمه ده چې ښځې هم هموغومره زده کړې ولري، کار وکړي، چې ټولنه پرمختګ وکړي، افغانستان پرمختګ وکړي. نو په دغه سیو ټولنه کې لکه افغانستان چې دی، په دې کې خو لا زیاته اړتیا ده چې ښځې لوستې وي، هغوی د یو د بل سره مرسته وکړي په هر برخه کې، کوي کار د روغتیا او صحت برخه وي، چې باید موږ ډاکټرانی ولرو، نرسانی ولرو، قابلګانی ولرو، چې هغوی ته خلک خپل لونی او میرمنې یوسي. او بل دغه چې په ښوونځیو کې زموږ خبریالانو داسې راپورونه هم ورکړي دي چې ځینې خلک خپل لونی ځکه شونځي ته نه پرېږدي چې هلته د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی، یا په ځینو شونځیو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نسته. نو کله چې څوک په خپل لور باندې زده کړې ونه کړي، نو هلته به څوک راځي؟ دوی ته به کومه ښځه به راځي؟ د نورو ولایتونو خلک به راسي ورته زده کړې به ورکړي، خو تر یو محدود مدته پورې تل خو نور خلک نسي راتلای چې د خلکو سره مرسته وکړي. همداسې نورې برخې دي چې د امنیت په برخه کې، د په هر بل برخه کې که موږ وګورو چې په امنیتي سکتور کې که د تلاشي په برخه کې که ښځینه وي، هغوی ترین سوي نه وي، هغوی روزل سوي نه وي، هغوی پوه نه وي چې څنګه ښځینه تلاشي کړي، خلک مجبوره چې هلته نارینه ودروي د تلاشي په ځای کې هم. نو آیا تاسو پر دغه باندې هم ورسره بحثونه کوئ چې اوس د دغه اثر یو ضرورت دی، دغه چې باید خلک خپلې لوڼې پرېږدي چې هغوی د خپل ځان په خاطر باندې، خپل ټولنې په خاطر، د خپل کلی په خاطر زده کړې وکړي؟
هو هو بالکل په دې وخت کې موږ هم خپل کار کړی دی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه سي د خو هغه د قناه ورکول پر مهال دا خبرې چې موږ خپل هم کوو وسلاندي کومګا چې ته وګورې د ځینی خلک چې د فکر کوي چې خزه تاسو ضرورت دی چې ځکلو کی اوس کې چې ته خزه د تر وخت وایي چې لکه اوس هم د دې افغانانو لخوا موږ ورې چې خزه دی اواز ډاکټر شي او معلم شي تاسو هغه د برخه کې مګن دی چې کار کوي نه ولیکله چې موږ تلاندې د اشاره ورته کوچې د حج مراسم ته یو خزه دی نه وی تلاش څوک کوي اما غل چې خزه ارتیا ده دلته چې خزه باید کار کوي اوس کا پرسنل کې د خزو غټ د خزه له طریق خبري او خزه سره خبر کې دا ډیر غوړه او تاثیر گزاره کیدلی شي همدارنګه په خزینه پولیس چې موږ ولرو چې ته چې آتا خزینه پولیس نه غوړو سی موږ نشو کولای چې آتا سړی هم ولي او تلاشي پر مهال خزه قناعت ورکي نو دا خوډیره مشکله ده چې موږ وایو چې خزه دا یو نه انکاریدو کې حقیقت دی چې خزه ارکیا دا چې په هر برخه کې کار کوي نو اثر او د ټولنې وسنۍ وجد د تقاضا کې چې خزه په هر برخه کې کار کوي
مننه هدا جانې اوس په ورسم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ تاسو د ازادي رادیو مخکښ شې د پروګرام اوري
مننه ز جمعګل مجاهد د کندهار څخه اړیکه نیولې ده ویلی سمجان تا زنگانی سلام وایم در جسمی افشتان دارده دی خوندی چه مکتب تا دی یا کارزای تا دی داسی یو جامعه داسی یو شو که راوزی آغا جاده دی خلق مزایمت ورطا که داو آغا شو تا کم پیغام لنی او دیده کندار که دلتا دین خلق دی چه آغا دراته نو پرې در لسم پرې په خپل خوندو یا په خپل لورګان باندې د سوای د هغه نه پرېږدي نو ایتغه ته سوي چې تا د پاره نو درس بالا په درد نه خوري نو هغه لرو ورون ته کم پیغام لري او دغه سوزته چې د سپېو داسې ځمه کې راوځي چې د شاسترګې وراوري دغه ته دغه دې فستدي کډارته
ډیر مننه جمعګل مجاهد صاحب چې تاسو د کندهار ولایت څخه ځنګ وهلې او پښتنه مو واخیسته د ازادي رادیو د راپورونو او نورو خبرونو د لارې به تاسو اوري چې موږ هم داراز د نه یوازې دا چې د شوز ستونزې راپورته کوو بلکې د دې ټولنې ستونزې هم راپورته کوو او موږ خبريالان نه وخت نه وخت دغه راپورونه ورکوي چې دې ټولنې کې یوازې دغه چې مشکل و شوز تراجی نه سی بلکې و دغه سيناري نه او ته هم راځي کېږي چې هغه پازابوي او د هغه پر پر شخصیت یا پر کالو یا پر جامو باندې نیوکه کوي او شذې موږ چې کله خبري ورسره کړې دي په کوڅو کې د بیرولو د یاد زورولو په اړه نو دوی مشتویل دي چې په هر حالت کې په هر قسم جامه کې دوی راووزي دوی زورول کیږي یعنی د یو شذې وجود خو د منځ نه سیړل کېدلای دا چې موږ باید خپل ټولنې ته د عامه پوهاوی په برخه کې پوهاوی ورکړو او هغوی باید پوسی او شذې باید ونه زوروي په کوڅو په لارو کې او هغوی خپل کار او درس ته پریږدي یعنی یو نارینه حق نه لري چې یو څوک راووزي او دوی ورته مزاحمت وکړي بل پښتنه به بیا د هدا جانې څخه وکړي په دې اړه څه فکر لري هدا جانی تاسو ته جمعه ګل مجاهد پښتني واخیستلې مهرباني وکړي
ډیر مننه څنګه چې جمعه ګل مجاهد ضرور ویلي چې خزي په داسې یو لباس کې راځي او هغه د دې سبب ګرځي چې نور انجنې تعلیم مونږ کې یا یو ته اجازه ونه کی ولی موږ همیشه د خزینه ته رقم علامت وي هیڅ کله ځان مې چې هغه یو ځینې یو څو وخت مخکې دا خبره ډیره مشهور وي چې همیشه وي چې ستا اجازه چیرته ده مګر ځان مې ستا لیدل چیرته ده ستا نظر چیرته ده نو د خوني کې موږ خو یو په خو زمونه مو چې خزي ځینی خزي البته ځینی خزي د سدي چې لباس د جامع سره سر نو کړی او غوي د سدي لباسونه غونډي چې د خلکو توجه ورته وړي خو دلته باید سلام خپل فکر خپل سترګې خپل په واکه ولري د خلکو د چې یواز موږ هغه ملامت کو ځکه چې قرآنی آیات هم دی چې وایي تاسو خپل نظرونه ځمکه تواچوي تاسو خو ځان درې دی چې اي مېرمنو تاسو خپل نظرونه ځمکه تواچوي بلکې تاسو دواړه نه لږ خو ځنه دواړه مخاطب شي وي چې تاسو نظرونه خپل ځمکه تواچوي تاسو خو نه چې یواز خزي د خلکو توجه ځان ته اړي. په دې برخه کې یو څه ملامتیا شته، مګر زه په مکمل ډول سره دا نه منم.
او هدا جانې د دوی بل پښتنه دغه و چې خلک خپل لونې په نیمایي کې له ښوونځي څخه وباسي، هغوی چې تر اتم یا اووم پورې ورسیږي بیا یې زده کړو ته نه پرېږدي. دغه سیخ مور او پلار ته تاسو څه ویل غواړئ؟
د دې مور او پلار ته دغه وینا لرم چې ځان ته خو داسې نه کېږي که ته خپل لور تر اتمه پورې زده کړو ته پرېږدې او نورې نه پرېږدي او زه هم همداسې وکړم، نو موږ به هېڅکله یو ښځینه ډاکټره ونه لرو، موږ به هېڅکله یو ښځینه معلمه ونه لرو، ځکه چې ښځینه ښوونکي هم لوړ زده کړو ته اړتیا لري. همدارنګه ښځینه ډاکټره هم لوړ زده کړو ته اړتیا لري. تر څنګ په مختلفو برخو کې چې اوس د ټولنې اړتیا ده چې ښځې په کې کار وکړي، دوی ټولې لوړ زده کړو ته اړتیا لري. دا خو نه کېږي چې زه دې دومره زده کړې وکړم چې یو خط لیکل او لوستل دې زده کړم نور دې په درد نه کړم. ولې دغه کسان چې دوی خپل لور باندې کمې زده کړې کوي، بیا هم دوی همدا تقاضا هم لري چې دوی په هره برخه کې ښځې ته باید ښځه په خدمت کې اوسي. مثلا دوی بیا وایي چې ښځینه ډاکټر زموږ اړتیا ده، ښځې ته خپل لور نه پرېږدي چې لوړ زده کړې وکړي، ډاکټر شي، نو ته به څنګه د خدمت لپاره یو ښځینه ډاکټر غواړي؟ خو همدغه ستا لور ده، زما خور ده، او د بل چا لور ده چې زده کړې زیاتې کړي دي او په دې باندې پوهېدلي دي او سبا جامعې ته د یو ښه خدمت کوونکي په وړاندې په توګه وړاندې شوي دي.
اوس هم زموږ یو بل اورېدونکی پر لیکه دی، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ شې د پروګرام دی.
احمد همدرد در سره پاړي ته کېم د لغمان نه پښتنه میله میلمانی نه دا اول ورته سلام او پاز له سلام پښتنه دا داسې دا څومره مطمئنه داسې په دې ټول په خبرو کې د خزو راتلونکي ته څومره پاملرنه سره دا څومره دا مطمئنه دا آیا حالات به خزو ته حقوق ورکول نه دین هم پسې خراب شي که حق به نورم ورکړل شي خزو ته؟
اول خو وعلیکم السلام همدرد درو ته ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې اوس په یو اوسو واتساپ کې راغلی دا سبا د سولې خبرې پیلېدونکي دي، لکه موږ سره څه وخت مخکې موږ د طالبانو د رسنیو څخه ولوستل چې ښځو ته حقونه ورکول کېږي او دا کوم جنجالي موضوع نه ده، خو تر یو حده پورې ماته جنجالي ځکه ښکاري چې تر اوسه پورې روښانه ده چې ښځو ته به کوم حقونه ورکول کېږي. زه په خپل انداز زیاتې پوښتنې لرم چې آیا ښځې ته به دی اجازه ورکړي چې په لوړ پوسټونو باندې کار وکړي؟ لکه یو څو وخت مخکې ما د خوګیاڼو ولسوالۍ د یوې مېرمنې سره خبرې کولې، هغه مدیره وه په خوګیاڼو ولسوالۍ کې. طالبانو ورته ویلي چې تاسو دلته نور د مدیري په توګه کار نه شئ کولای، که چیرې غواړئ چې تاسو ښوونکي اوسئ نو خپل همدا تدریس کوئ او بس نور تاسو نه شئ کولای چې په نورو سړو او په ښځو باندې مدیریت وکړئ او هغوی د هغوی مدیره اوسئ. نو ماته همدا اندېښنه پیدا شوه چې آیا په راتلونکي کې که چیرې طالبان سیاسي مشارکت وکړي او دلته راشي، نو آیا دوی به دا ومني چې ښځه دې په لوړ پوسټونو کې کار کوي او د دې دې تر لاس لاندې کار کوي؟ زما لپاره پخپله هم دغه پوښتنه، خو زه ورته خوشبین نه یم چې که چیرې دغه سوله راشي نو اتمن ښځو ته حق ورکول کېږي، ځکه اوس موږ مجبوره یو دا ټولنه دا اجابوي چې ښځه باید په دې برخه کې کار وکړي، مختلفو برخو کې کار وکړي. دا خو د ټولنې یو جامع غوښتنه ده، که چیرې دې نه انکار کوي نو ټولنه له ستونزو سره مخ کېږي او نشي کولای چې پرمختګ وکړي.
مننه. یو اوس باور سم یو بل اوریدونکو برا واخلم، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
بلې، السلام علیکم. ځکه لواله شنا د منی ولایت څخه تاسو ته پټه ماکین وای کنم. اسلام مبارک دی خو شوسته ډیر تراخه حقوق ورکړي خو تاسو باندې چې اوس په افغانستان کې هغه د حقوق تاریخي اس اهمیت هغه شنه ورګي چې واځي د دې حقوق واړ وي واځي د اشتاویانو اروپایانو سره ځان برابرول غواړو.
استاس تبصره مو واخسته د یادونی ور دا اوریدونکو چې زموږ په یو راپور کې هم او نه په نور رسنوي کې موږ اوریدلی دي چې شذو دی ویلې چې موږ غربي حقوق غواړو یا د اروپایانو غونډي ګرځیدل غواړو. نو آشنا صاحب، زه فکر کوم چې دا یوازې ستاس خپل نظر دی او د شذو په اړه تاسو داسې فکر کوي، او د شذینه اوازونه ژغونه نظرونه چې موږ راټولول ولایتونو څخه شذي هر ورځ تقریبا مشتدا سره پورونه راځي زموږ خبريالانی رالیږي چې په ولایتونو کې شذې د سولې غوښتنه کوي، یعنی شذې وایي چې دوی اصلا د دې جګړې لومړی قرباني دوی دي. فکر کوم چې دا به یو لوی جفاوي کوم جوای چې شذې د سولې پر خلاف دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شذې راوتلې دي، شذو لاریونونه کړي دي، شذو غونډې جوړې کړي دي. هغه شذې چې نس راوتلای هغوی د کورونو څخه خپل استاد ټاکلې دي او بیا یې د هغوی لاري د سولې غوښتنه کړې ده او هغوی وایي چې باید په دې وطن کې سوله راسي. بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه تاسو ته درنې مېلمانه ته ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم. په زلادي وردګ مې وردګ باندې شکل وسونه نه پلیکا کې وسته شو. واقعا رجوع ډیره پیاوړې څوک ده، دا تاسو مېلمانه نو ځای د افتخار دی چې موږ داسې یو څوک لرو په ټولنه کې چې هغه خدمت کو. واقعا هم دغه ګړۍ زه د دې غږور هم درسنۍ د لارې باندې افتخار دی چې داسې پښتانه شته چې هغه په دوو لیکو کې کار کوي او خدمت کوي ټولنې دپاره او د ښځو دپاره. نو درنې مېلمانه نه مې پوښتنه دا هغه ده چې هغه کوم کسان چې په خوله باندې وایي چې ولا زه خپله لور مکتب ته پرېږدم یا خپله لور په اصطلاح ډاکټرۍ ته پرېږدم یا انجینرۍ ته پرېږدم، په عمل کې بیا هغسې کار نه کو، که یو چا سر وبرو شي نو هغه په خوله باندې وایي چې زه داسې کړم، خو بیا په عمل کې هغسې شی نه وي. او هغه کسان چې په لرو پلاتو سیمو کې ژوند کو او د خپلې مثال زیاتره خلک داسې دي چې هغه لورګانې په بادو کې ورکوي. مثال یو کس ووژني بیا هغه لور ورته په بادو کې ورکو، دغو کسانو دپاره د کومه داسې په اصطلاح چې هغه اوګو شي، ځکه دغه د یوه د لیوانتوب په اصطلاح لیوانه هم داسې یوه معامله نه کو چې ته یو څوک ووژنه بیا په مقابل کې ورته لور ورکه بیا په بادو کې. نو د ما په نظر باندې د دوو دپاره څه داسې یو اوګوي ورکو په ټولو لوپراتو سیمو کې چې خلک ژوند کو په داسې سیستمو باندې کار کو. او هغه کسان چې د خپلو ښځو سره په کورو کې شونات کو، یعنی د ښه دغه یو ډېر مظلوم شاید په اصطلاح لو هغه دغه د پوره د څه پیغام دی چې دام د سوګوش، یعنی هغه خپل خجو سره زور جوړ پای ونه کو. د درنې مننه نه مې دا پښتنه وسول و ډېر زیاته مننه وخت را کول.
مننه تاسو څخه وردک صاحب چې د چک ولسوالۍ څخه مو مشت زنګ وهلی وو. هدا جان تاسو د وردک صاحب پښتني واخستي مهرباني وکي.
او بالکل ورده کړو خو پښتنه وکړه. اوس زیاتره زګور ما ځنی خلک دي چې ما ته پخپل ام زیاتره ټولنې جوړې شوې، ما ته وړاندیزونه وشو چې موږ سره کار وکړو. خو لومړی چې ما هغه ته وکتل، هغه ما نه دا غوښتنه کوله چې زه د هغوی د خزینه برخې مسؤلیت په غاړه واخلم او هلته ورسره کار وکړم. خو کله چې ما لیدل هغوی خپله خور نه پرېښودله چې زده کړې وکړي او بیا په کور کې بنده ساتله، ما ورته وویل چې ته لومړی باید دا کار وکړي چې کته زه هم د یو چا خور یم، کته غواړ چې خدمت سره کار وکړي او د ښځو لپاره کار کړي، نو لومړی باید تا خپل خور ځان سره راسي او تا به خپل خور باندې دغه برخه چلولې وه چې دغه برخه د سرکار کې څومره ښه ده چې یو خور او ورور د اوږه په اوږه ټولنې ته کار وکړي. نو زه هم هغه خلک چې ټولنې ته غواړي چې کار وکړي، مګر خپلې کورنۍ خویندې لورګانې باندې په کور کې ساتلې دي، دا ویل لرم چې دا په دې کار نه کیږي چې تاسو یوازې هم د خپل ښځې تنور دیوالونو کې باندې وساتئ. دا باید کار وکړي، کله چې په دا کې چې ټولنه اړتیا لري چې ښځه پکې کار وکړي، نو بیا ترې ده چې خپل لور دې کار وکړي، همدارنګه خپل خور دې کار وکړي، همدارنګه زده کړې وکړي. ځکه دا خو بده نه ده، زه چې په حجاب کې راوځم ټولنې ته کار کوم، د ښځینه ستونزې د ښځو ستونزې اورم او د ښځو د ستونزو د حل لپاره لارې لټوم او کار ورته کوم. ته هم باید همداسې وکړي. نو دس خو او بیا ورور ویلې چې په خولې باندې وایي چې موږ کار کوو او بیا نه پرېږدي چې په عمل کې بیا داسې نه دي. او متاسفانه چې دا برخه شته دی او باید ورته کار وشي تر څو چې د دې ستونزې څخه موږ راوځو. ولې موږ زیاتره داسې خلک هم ګورو چې خویندې ورونه یو ځای کار کوي. څه وخت مخکې ملاله میوند او خدای دې وبخښي دا هغې سره پلار به یې وو او ورور یې وو، ورسره کار به یې ورسره کوو. نو داسې ډېرې بېلګې موږ لرو.
هدا جان ډیره مننه ستاسو د ګډون څخه. تاسو آزادی رادیو اوري او نیز خبرونه مخکښ شذې روانه ده. زموږ بل میلمنه بصیره دیدار ده. بصیره دیدار د لغمان ولایت اوسیدونکې ده او په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین د دینی علومو د څانګې څخه فارغ شوې ده. مخکې په یو دولتي شونځي کې مدیره وه، اوس د یو خصوصي شونځي مدیره ده. دا زموږ سره پر لیکه ده. بصیره جانې، خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه کوم چې زما سلامونه ونی کې هیلې دی. ازادي رادیو کارکونکو ته، د ازادي رادیو د کارکونکو د رادیو له طریق نه ټول علاقمندانو او اړیکونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه بصیره جانې چې تاسو وخت وایست یو لمر سره په دې پروګرام کې ګډون کوي. بصیره جانې، د دې پروګرام په اوږدو کې به موږ د خپل اوریدونکو ژغونه او د هغوی پښتنې هم اخلو. تاسو لمړی د پدغه اړه راته وایست چې په دولتي شونځي کې چې تاسو کار کاوه او اوس په خصوصي شونځي کې یاست، د دوه دوو تجربو ترمنځ څه توپیر وو او تاسو کومه برخه زیاته له ننګونو ډکه ولیده؟
په دولتي مکتبو کې چې موږ وستې زده کړې دي، د هم د خلکو سره، د هم د شاګردانو سره، یعنی کمبود د معلم سره، کمبود د موادو د اتي سره، موږ ډېر مواد کېدلو شو. دولت دونه خاصه توجه د دولتي مکاتبو لپاره نه لري، یا امکانات نه لري او یا نه لري، او یو جدي مشکل چې په دولتي مکاتبو کې تعداد د صنفو د موږ بې حد دي، اندازې زیاتو، یعنی هغه معیاري صنفونه چې د موږ دوه څلوېښتانه دي، له دوه څلوېښتانه به د موږ شاګردان حتی اویا پنځه اویا شپېته پنځه پنځوس حاضر در حاضر شاګردان به موږ په یو صنف کې درلودل، چې یو معلم به نه شو کولی خپل د سیواد تدریس پیلته په ښه توګه تطبیق کړه. او په خصوصي مکاتبو کې دغه ټول امکانات د موږ شاګردانو ته، متعلمینو ته موږ برابرول شو، یعنی امکانات د موادو درسي لرو، لابراتوار لرو، کمپیوټر لرو، صنفونه معیاري دي، له معیاري نه حتی کم دي، تر پنځه دېرشو دېرشو تنو پورې موږ شاګردان ته صنف کې کینو. نو دغه یو سهولت د موږ زده کوونکو لپاره برابرېږي. او که د ما غږ چارواکي اوري، په خصوصي او دولتي مکاتبو کې باید یو سان تحول ریشی، یعنی هغه امکانات چې موږ خصوصي مکاتب لري، دولتي مکاتب هم باید فراهم کړي. او بل مشکلات سره چې تاسو ویل چې موږ مواجه شو، مشکلات خو ګوناګون دي، چې موږ جامع سره تر ټولو مشکل ده. مشکلات دا و چې موږ نجونې به مکتب ته راتللې، کله به دوی مکتب ته راغلې، هغه نهم لسم یولسم حتی دولسم ټولګي ته به چې دوی ورسېدلې، بیا به موږ محترم والدینو به دا جلکۍ یا دا خور به مکتب ته نه پرېښودله. نو بیا په ډېرو روزګاري په کمیټې موږ درلودلې، د کمیټو له طریقه، یا مثلا د والدینو ته ویلو طریقه، یا د علماو له طریقه، ده ډېر کار به موږ ته دا شاګردانو په والدینو باندې وکړو. زه بیا هغه جلکۍ به ماته پسله راوتله، کله به نه وګړه مسهستانه به هغه نهوله. نو دغه شایان دغه مشکلات سره موږ ډېر ناوجه.
نور کومې داسې مهمې ستونزې دي چې ستاسو په فکر د په ځانګړې توګه د نجونو مخه نیسي؟
ستونزې زیاتره ستونزې محیطي ستونزې دي، چې یعنې محیط ماحول کنه داسې مناسب محیط ماحول برابر نه ده چې دغه نجونې مکتب ته راشي. یعنې دا والدین یا دا فامیلونه داسې فکر کوي چې دغه موږ لورګانې یا مثلا د موږ نجونې چې پیغلې شي دوی مکتب ته ځي، ما به دا چې په لاره کې کوم مشکل، یعنی امنیتي مشکل، یا مثلا نور ستونزې دې ته پیدا نشي، ډېرې د امنیت له نگاهه نارامه وي.
بصیره دیدار زموږ میلمنه ده. تاسو د ازادي راډیو اونیز خپرونه مخکښ شذې اوري. اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم، جوړ بخیر بشر خور. تاسو ته قدرمنه میلمنه او د ازادي راډیو ټول کلون اوریدونکو همکارانو ته ډېر سلامونه وایم. هیله ده چې روغ جوړ دی. زما یو کوچنی پیغام دی. هغه مخکنی ورور چې مخکې زنګ وهلی و، هغه د اروپا او د کوم ځای او د کوم ځای خبرې چې کولې، نو زه ډېر د هغه لپاره خوابدی شوم، د هغه د دغه ملکي نظر په خاطر باندې. نو زه درته دغه یو پیغام لرم، وایم چې کله چې زموږ خور، مور، میرمن دا چې کله مریضان شي، انسان دی هر کم مریضي راځي، یا زموږ او تاسو اولادونه چې مثال مکتب ته ځي، د دې پر ځای چې نارینه یا نر انجونو ته تدریس وکړي، ښه به وي که به یو خور هغوی ته تدریس وکړي، یا چې موږ خپل خور، مور یا میرمن ډاکټر ته بیا یو، د دې پر ځای چې پرې ته ورولو، دغه خور به
دا شزی ډاکټر ته خپل مشکل شو وای او کبه نارینه ته وای یعنی زاد د څه د پښتنه د کچيري تخپل خور مور یا مېرمن نارینه ډاکټر ته ورولې شبي او کبه یو شزینه ډاکټر ته ورولې شبي نو دا خلکو ته مې دا پیغام دی چې هر که موږ ناري او که شزي هر یو خپل په برخه کې عمر مسولیت او عمر حق لري چې خدای پاک ورکړي وي نو باید دا غوته هر څوک تر برخه واخلي او هغه په ښه شکل او په ښه تندرستۍ باندې د رسیدګي وکړي.
ډیر زیاته مننه رحمت الله صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو خپل نظر مو را سره شریک کړ. بسیرجان یې ستاسو د وخت څخه مننه کوو. د ازادي راډیو د مخکښ شذي پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به ستاسو سره یو ځل بیا یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.